او علمی مرکزونو او ادارو د اغیز په باره کې د برکوال میخیل د مرکې د اوریدو بلنه درکوو.
د ژبو او د ادبیاتو د وادې لپاره ادبي ټولنې او علمي ادارې هم ډېر ستر رول لري. په دې بحث کې دوه لیکوال او پوهان راسره ګډون لري، ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې مشر دی، او همدارنګه لیکوال او شاعر رازق فهیم صاحب په دې بحث کې راسره ګډون لري. له دوی سره په دې اړه خبرې کوو چې په جنوبي پښتونخوا کې یا په کوټه کې چې دلته کومې ادبي ټولنې دي او یا نورې علمي ادارې دي، دغه د پښتو ژبې او ادبیاتو د وادې لپاره څومره کار کوي او دغه کار یې څومره اغېزمن دی؟ ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، کله تاسو پوښتنه وکړه ستاسو د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګه د پښتو ژبې د ودې لپاره هم کار کوي، تاسو یوه مجله هم د تکتو په نامه چاپوي، څه فکر کوئ چې دغه د علمي ادارو کارونه څومره مؤثر دي، څومره اغېزمن دي؟
شکریہ. کوم وخت چې کارونه د ترقی پروخوازې یا پرمختګ کوي، په هغه کې تر ټولو مهم رول چې دی هغه د علمي ادارو وي. کوم کام چې علمي ادارې شاته پاتې هغه کم شاته پاتې. موږ خو د خپلې ادارې نس پرته لکولای د نړیوالو چې کومه ژبې دي، که چیرې موږ وګورو نو موږ دا ده چې د میژي تګ مشروع کړی دی. امید لرو د جمود ښکار نه یو. هغه وخت مسله پیښیږي چې ته د جمود ښکار سي. جمود چې دی هغه تا ملکي تاله مرګ راولي، خو که د میژي په تګ روان سي کېدای سي چې خپل منزل ته ورسېږي.
رازق فهیم صاحب، تاسو خپل ادبي سفر د بوري د لورلای له پښتو ادبي ملګري ټولنې څخه پیل کړی او بیا همدارنګه کوټې ته راغلی یاست، او اوس په اسلام آباد کې ژوند کوي. په خپل دغه تیر ادبي ژوند کې د دوا ادبی ټولنو رول د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره څنګه ارزوي؟
یاره زما په خیال لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې د رسمي ادارې سي دي هغه خو ډېرې کمې دي، لکه اوس د پښتو اکیډمۍ د تیرو څلوېښتو کلو څخه روانه ده، اوس یې چیرې یو شکل وموندی. دغه رنګه که د پوهنتون پښتو څانګه ده هغه ته وګورې نو په رسمي لحاظ د هغه بنیاد خو ویل، مګر دا رنګه علمي خلک اوس څوکه څوکه ورسره ملګرتیا پیدا کړې ده، لکه ډاکټر صاحب چې دي او داسې نور ملګري. نو زما په خیال چې کله تاثر د حکومتونو مرسته نه، نو ادبي ټولنې سي دي هغه یو رنګه د نرسري کار کوي، هلته نوي ذهنونه و ادب ته متوجه کیږي، ژبې ته متوجه کیږي، او بیا چونکی خلک راضي سره د یو فکر خلک وي، د یو دلچسپي خلک وي چې هغه کښېني، دا رنګه د خلکو تربیت هم په دغه کې کیږي. زما په خپله بنیادي زده کړه چې ده که هغه ادبي ده که ټولنیزه ده، زما په خیال تر ټولو زیاته په هغه ناستو کې سوې ده کوم چې موږ په ادبي توګه باندې د بوري یا د ادبي ملګرو تر د څارنې لاندې کوی. او په تاریخي لحاظ هم که ته ورته وګورې که نه، چیرې زما په مطالعه کې راغلی و چې کوم وخت دلته په دا برصغیر کې د 1350 چې کوم غدر دی یا سلسله ده، نو انګریزانو بیا یو تحقیق وکړ چې یاره دا پر هر شي باندې په سیاسي عمل باندې بندیزونه، نو دا انقلاب یا د خلکو د پاڅون ده د دې تربیت چیرې وشو؟ نو د دوی د دغه تحقیق له روی څخه دا خبر راغی چې دا کومې وړې وړې ادبي ناستې وې په دغو کې د دغه انقلاب روزنه شوې او بیا هغه یو مخته لاړ. نو په دا ادبي غونډو کې دا توان موجود دی چې هغه نه داسې د خلکو ادب ته متوجه کړي، بلکې ادب او د ادبي اقدار سي دي او اصولونه سي دي هغه پر مخ هم بوځي.
ډاکټر صاحب، اوس یو ډېر ښه مثبت رجحان را پیدا شوی دی چې د دغو رسمي علمي ادارو له لارې هغه ځوانان چې د ماسټري زده کړې کړي وي دوی د پي ایچ ډي یا د دکتورا هڅه کوي. څه فکر کوئ چې دغه کوم پي ایچ ډیان یا دکتورا وي چې دلته په بلوچستان پوهنتون سوي دي، خصوصا په پښتو ادب کې، د دغو موضوعات تر اوسه پورې ډېر محدود نه بولي؟
ستا خبره صحیح ده، تر اوسه پورې په پښتو کې د پی ایچ ډی کوونکي محدود دي، چې چیرې یو شی د کومو خلکو تعداد محدود دی، ښکاره خبره د موضوعات هم محدود دی. علمیه دلته دا ده چې پښتو ژبه لا تر اوسه پورې په علمي ادارو کې، زه خاص کر د تعلیم په حواله خبره کوم، هغه تر نه ده راغلې څه تر چې راتګ په کار و. دا اوس حکومت سمجھ دا توقع په دې ساتو چې هغوی کار شروع کړی دی. په کمیټې کې زه شامل یم چې دوی اوس د کریکولم د لومړي ټولګي سیوا خې تر پنځمه پورې دا د تدریس ژبه وګرځوله، به حیثیت یو مضمون پښتو نه، پخوا به حیثیت یو مضمون و، اوس د بقاعده تدریس ژبه ګرځولې ده. خدای دې وکړي چې دغه نور پر مخ په اسمبلی کې دا پاس، نو چې دغه را پاس ولا دا چې راځي نو بیا بستا موضوعات مخ ته ځي. موږ چې څومره محدود یو، نو ځکه زموږ دا موضوعات محدود دي چې زموږ ژبه تر اوسه پورې تعلیمي ژبه ګرځېدلې نه ده.
رازق فهیم صاحب، تاسو اوس په اسلام آباد کې ژوند کوي او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ډېر سفرونه کړي دي، کومه تنده محسوسوئ چې زموږ د ادبي ټولنو دغه چې کومه تګلاره ده په ډېر پخوانۍ طریقه باندې چې دلته لیکوالان سره کښینی یا یو غزل یو لنډ کیسه یو مضمون نقد یا کره کتنې ته وړاندې کوي. تاسو به د اسلام آباد د لیکوالو یا د نورو ژبو د لیکوالو په غونډو کې ګډون کړی یا به لیکوال دلې کومه تنده محسوسوي چې دلته زموږ لیکوال هم باید هغه خپل کې اغلا.
زما په خیال یو خو هغه د کانټنټ کمی هم شته، که ته زموږ دغه راواخلې یو خو ګرسره نثر لیکل کېږي نه که لیکل کېږي هم هغه بیخي داسې غیر متعلق موضوعات وي. د پی ایچ ډي ذکر تاسې وکړئ په هغه کې هم په عمومي توګه هم که ته ورته وګورې داسې ډېر حوصله افزا نوي موضوعات چې زموږ له ژونده سره یا زموږ له ستونزو سره د هغه براه راست تعلق کې هغه ډېر کم. نو یو خو په دې کې پراخوالی باید چې راشي او د فکر پراخوالی او دا پراخوالی هغه وخت راځي چې ته ادب له دا نورو شیانو سره وتړې، له فلسفې سره، له نفسیاتو سره، او بیا نوي نظرونه سي دي او تناظر سي دي له هغه سره دغه یو تعلق پیدا کړي. زموږ هغه پیمانې بیری روایتي دي او پخوانی دي او غیر متعلق دي. دویم اوس دا موږ سیمینارونو لوزي او دا ناستې کېږي په دا کوټه کې هم داسې تنظیمونه شته چې په 15 ورځو کې ناسته کوي یا په یوه میاشت کې ناسته کوي په لور لایي کې هم دي. په هرې خوا کې خو د دوی هغه فارمټ هم ډېر روایتي دی سي هغه تخلیق ته او نوي اړخونو ته ډېره کمه موقعه ورکوي سي د خلکو اوس لفظاوي سي سي هغه نوي شیان دغه کې. نو زه خدای یم چې ډېر نوي فارمټس په دنیا کې مرتب شوي دي، هغه په کار دی چې موږ د دغو ادارو او د دغو فعالیتونو برخه کړو. دا کانفرنسو له لارې په دغو کې تر ټولو د خوند خبره دی چې دا خلک سره یو ځای شي او هغه غیر رسمي مجلسونه سي دي. هغه زموږ هغه مطلب ته کته ودا وګړي چې درې ورځې تا تیرې کې په یو کانفرنس کې نو له تا سره هغه خاطرې چې د ملګرو سره د ملاقات په نسبت راغلي دي هغه وی خو هغه علمي خبرې کمې پکې دا هغه وجه ده چې موږ داسې جوړ سوي فارمټ چې هغه اوس په هغه کې نه د مکالمې گنجایش وي، په هغه کې نه د سوالونو جو گنجایش وي، په هغه کې نه دا گنجایش وي ستا وزوین ته یو نوې خبره درواچ. دا هم باید چې بدل کړو فعالیتونو خو ستا خو دغه فعالیتونو کې نوېوالی پراخوالی دغه په انګلیسي کې ورته ډایورسټی ته نو دغه دراوستلو ضرورت.
ډاکټر صاحب ورسی پښتنه به ملتاج دای چې دلته کاغه حکومتي ځینې علمي ادارې دي او یا غیر حکومتي ادارې لکه فرزن پښتو اکیډمي د حکومت یوازې کارلنی بودیجه ورکوي یا ځینې ادبي ټولنې دي فعالیتونه محدود په دی چې دلته دوی یو بودیجه نه لري، دوی یو پیسې نه لري. دغه شی د دوی د کار په مخ کې څومره خنډ بوله؟
دا خبره خو بیخي سمه ده، خو یو خبره دلته زه دا کوم چیرې چې کوم تنظیم یا کوم دا شخصي تنظیمونه چې موږ ورته وایي چې هغه ته د حکومت مرسته نه ده حاصله چې بودیجه ورغلی دغه تنظیم مات شوی دي. زموږ مخ ته ډېر مثالونه موجود دي لکه فهم صاحب چې خبره وکړه مسله دا ده موږ په ذهني طور موږ ذهني پسماندګي لرو تر څو چې زموږ له ذهنه دا پسماندګي وتلې نه موږ پرمختګ کولای نشو.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د اسادی راوی مچلی په دې برخه کې دوه لندکی حکایتونه اوري چې وشمه رشیدی لولي.
لوستي او نالوستي یو سړی کندې ته لویدلی و. ساینس پوه راغی، د کندې د ژوروالي او د خاورې د رطوبت اندازه یې واخیسته. یو ډاکټر دوی ګولې ور واچولې. یو ژورنالیست را پیدا شو او له هغه سره یې د مشکل په باره کې مرکه وکړه. د رحم او اخلاق مبلغ د کندې په غاړه ورته کېناست، ورسره ویژړل. یو ارواپوه ورته وویل چې په مشکلاتو کې باید روحیه له لاسه ورنه کړو. په کنده کې سرسړی ته د فلسفې د استاد خبره دا و چې ژوند یو وهم دی، یو خوب دی، داسې وګڼه چې نه کنده شته او نه ته پکې ایسار یې. وحدت الوجودي صوفي ورته وویل زه او ته، ځمکه او آسمان، سما او غر، کنده او لکنده به هر دنیا ټول یو شان دي، فرق پکې نشته. او یو نالوسته سړی ورته شو لاس یې ورکړ، سړی لکندې را وایست. د مرغی زمیر ورکی مرغی او رخیصی زنگلتات لا اورات لا یو چا ورته وویل څه کوي چې زی اورزی دی وویل دلته لري یو چینه ده له هغې څخه په مخو ککی اوبر اوړم په اور یا چو پښتون کې ورته وویل اور ډیر لوی دی او تاره وړي څاڅکي ډیر کوچنی دی بی فایدې لګیای مرغی ځواب ورکړ زه پوهیږم چې اور ډیر لوی دی خو یو وخت که زمیر راته ووایي چې کله ځنګل اور اخیستی وو او ژوندي سرې لوله پکېدل تا څه وکړل نو زما ځواب به ورته دا وي چې هر څه مې په وس کې وه هغه مې وکړل
د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلی یو داسې څوک را پیژني چې په افغانستان کې شاید ډیرو لږو کسانو نوم اورېدلی وي مګر د بشر په پرمختګ کې لویه برخه لرلې ده. استاد منلی وایي
د فکر او فرهنګ په سرلارو کې کله کله د ځینو داسې نومونو سره هم سر خورو چې حتی هغه د هغوی د تخصصي څنګه ماهرین هم ډیر کم پیژني. په داسې حال کې چې د دوی لاسته راوړنې د دنیا مخ ته تغیر ورکړی وي. په دغو کسانو کې یو چارلز بابیج دی. چارلز بابیج د انګلستان د اتلسمې او نولسمې پیړۍ یو ریاضي پوه او مخترع دی چې داسې یو څه اختراع کړي دي چې نن زموږ دنیا له سره تر پایه ټوله ورپورې تړلې ده. چارلز بابیج د انګلستان د یو شتمن بانکر زوی و. په 1901 کې زیږیدلی دی. لومړی زده کړې په ریاضیاتو کې په ټرینټي کالج کې کړی دی او
په انګلستان کې
او په 1912 کې یعنې تقریبا د 20 کالو په عمر دی د انګلستان د تحلیلي ټولنې مؤسس دی د خپلو 9 نورو همکارانو سره.
او بخشی دا تحلیلی ټولنه یو ډول
تحلیلی ریاضیاتو ټولنه وه د کمبریج نه په 1914 کې یعنی په درویش کلنۍ کې د ریاضي ډیپلوم اخیستی دی. کله چې د پوهنتون نه خلاصیږي په خپله خوښه د یوې نجلۍ سره واده کوي او له دې امله د پلرنۍ شتمنۍ نه هم محرومیږي او مجبور دی چې د خپل ژوند دپاره اخوا دیخوا لاس ووهي. په 40 کلنۍ کې د انګلستان د یو ډیر مهم بنیاد چې هغه رویل سوسایټي ده د هغې غړیتوب لاسته راوړي.
رویل سوسایټي په انګلستان کې تقریبا دغسې یو مقام لري لکه په فرانسه کې چې اکاډمي لري. د فرانسې
لکه د فرانسې اکاډمي چې مقام لري ډېر ستر ځای دی او دی یوازې د لندن د اکاډمۍ غړی نه دی چې په عین حال کې د ایډنبرا چې په سکاټلند کې د سکاټلند پایتخت دی د هغې اکاډمۍ په غړیتوب هم منل کېږي.
چې موږ ورته ایډنبورګ وایو اوس
موږ ورته اوس ایډنبورګ وایو. د اختراګانو سره ډیر علاقه لري او بعض شان اختراع کوي چې په مغزوانۍ کې د سرعت سنج اختراع کړ چې کولای شول چې د ګاډۍ او د ریلونو په وخت کې لونه راوتلی وو د ریلونو سرعت وسنجوي. د بابج د ځوانۍ په کارونو کې یو بل کار چې حتی اوس هم مهم دی هغه دا دی چې د انګلستان د مړینو جدول جوړ کړ. د مړینو جدول داسې یو جدول دی چې د یو زمان نفوس را اخلي او دا څېړي چې په دې کې څومره مري څومره ژوندي پاتې کیږي او په کومو علتونو باندې مري. نن دغه جدولونه د ټولې نړۍ د بیمې په کمپنیو کې کارول کیږي او په دې برخه کې د بابج هڅې بیا هم د انګلستان په سطح باندې ډېرې اساسي ګټې وي.
دا کار خو ظاهرا یو قسم احصایه ده.
دا د احصایې د علم یو تطبیقي برخه ده. نو بابج چې د احصایې عالم و او ډېر کلونه په احصایه باندې کړي وو دا کار هم په هماغه سلسله کې کړی دی. د ده نه مخکې هم د مړینې جدولونه جوړ شوي وو مګر د هغوی عملي جنبه دومره قوي نه وه. بابج دې ته عملي جنبه ورکړه او تر ننه پورې د بیمې کمپنۍ د بابج په جدولونو باندې کار کوي.
استاد منلی په دې احصایه کې هغه شی چې نسبتا پیچلی دی هغه د سمپل اخیستلو طریقې دي چې دوی اخري یو وخت ځینې بنیادونه لري او دا بیا کله کله پیچلی ریاضي ته هم ضرورت لري. آیا بابچ کوم کار کړی دی د مړینو د احصایو د اخیستلو پیسې کې؟ نه یوازې دا چې یو نوی کار دی یا باید وسی، دغه پیچلتیا مهمه ده.
پیچلتیا مهمه ده، دغه کار ته د حل لارې پیدا کول تر ټولو مهم دي. خلق پیدا کیږي او خلق مري، د دوی محاسبه اسانه خبره نه ده، ځکه دا یو دوامداره پروسه ده. څنګه کولای شو چې په یو زماني مقطع کې مونږ داسې یو سیستم را وباسو چې د یو تعداد محدودو پیښو په نتیجه کې مونږ هغې ته د ټولنې په سطح تعمیم ورکړی شو؟ دغه تر ټولو پیچلې برخه ده. که چیرې تاسې وغواړئ چې یو د اورلګید ډبلی وازمایئ چې د دې ټول تیلي کار کوي که نه کوي، یوازینۍ لارې دا ده چې تاسې ټول تیلي یو وار امتحان کوي. خو کله چې ټول تیلي امتحان کړل، تاسو سره بیا تیلي نشته چې استفاده ترې وکړي. د احصایې علم تاسې ته دا درس کوي چې د یو دو یا دو تیلو په استعمالولو باندې تصمیم ونیسئ چې د دغه ورډبلي ټول تیلي د کار وړ دي او وروسته د هغې نه استفاده وکړي.
خو باریکي پکې دا ده، هغه علمي ظرافت او مهارت او دقت پکې دا دی چې هغه دو تیلي به کوم وي،
هغه دو تیلي به څنګه انتخابیږي چې تاسې ته د ټول هغه د تیلیو د مجموع په اړه دقیق او کافي معلومات درکړي. د یو بل ډېر جالب شی چې اختراع کړی دی هغه د میخو ضد وسیله ده. کله چې ریل حرکت کوي، کله کله مخ ته حیوانات راځي، او که چیرې ریل د حیوان سره ټکر وکړي، نو دا کېدای شي د ریل د چپه کېدلو باعث شي. د ریل په مخ کې داسې یو وسیله نصب کړله چې نن یې هم موږ کاروو د واورو پاکولو دپاره، چې کولی شول چې که چیرته کوم حیوان د ریل په لاره باندې پروت وي، دی په ډېر اسانۍ سره یوې خواته کړي او ریل خپل حرکت ته دوام ورکړي. داسې یو د وی په شکل باندې شاید ریل مخې ته نصب کړه چې نن موږ همدغه شینه په واوره پاکولو کې او د موانعو په لرې کولو کې استفاده کوو. د همدغه راز یو بل شته متوجه شو چې اوس هم ډیر مهم رول لري. کله چې تاسو یو ونه پرې کوي، د ونې ډډ پرې کوي، په دې کې کرخې راځي. د دغو کرخو پیړوالی د هماغه کال د آب و هوا سره ارتباط لري.
کرخې چیرته راځي؟
کله چې ونه پرې کوي، د ونې تنه چې پرې کوي، داسې دایروي کرخې په دې کې ښکاري،
ونې په منځ کې ښکاري.
ونې په منځ کې دغه کرخې د ونې عمر معلوموي، ځکه چې هر کرخه یو کال ښکاره کوي. مګر دې ته متوجه شو چې د کرخو پیړوالی د هغه کال آب و هوا هم ښکاره کوي چې دا کال باراني و که وچو، او د دې نه هم بیا وروسته په علمي څېړنو کې ډېرې زیاتې استفادې وشولې. خو د تر ټولو مهم کار د میخانیکی حساب په برخه کې و، د میخانیکی ریاضیات په برخه کې و. میخانیکی ریاضیات په برخه کې کستاس په یاد وي، مونږ د پاسکال په اړه هم خبرې کړې وې چې لومړنی د جمع ماشین راوېسته. د پاسکال ماشین ته بیا یو بل ریاضي پو لایبنیتس وده ورکړله او د ضرب ماشین راوېسته. په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې د کښتیو صنعت ډیره وده کړې ده او بحري سفرونه ډیر زیات شوي دي. د بحري سفرونو د پاره یو وسیله چې ډیره زیاته په کار ده، د فاصلو د سنجولو د پاره، د لارې د پیدا کولو د پاره، هغه د لوګاریتم د جدولونو وسیله ده. دغه جدولونه د ډیر پخوانه په لاس باندې جوړیدل، مګر هر هغه کار چې یو څوک په لاس کې د ستړیا د عمله د بې فکرۍ د عمله کېدای شي چې غلطۍ پکې پیدا شي، او د همدغه غلطیو له امله کېدای شي چې ډېر خطرناک ټکرونه رامنځته شي. ببج دې خبر ته متوجه شو او وی غوښتل چې داسې وسیله جوړه کړي چې په اتوماتیک ډول باندې لوګاریتم محاسبه کړی شي. لوګاریتم په ریاضي کې نسبتا یو پیچلی مفهوم دی، د جمع او ضرب او تقسیم نه ورخوا دی. خو بیا هم د چې کومې هڅې وکړلې او کوم لومړني ماشینونه چې د رایل سوسایټي پوهانو ته وړاندې کړل، د هغوی قناعت حاصل کړ او دته پیسې ورکړلې چې دی دغه وسیلې ته انکشاف ورکړي. دی په همدې وسیلو کې لګیا او وی غوښتل چې داسې یو ماشین جوړ کړي، د تحلیلي ماشین په نامه، چې وکړی شي چې پیچلي موضوعات حل کړي. او د ده سره د یو ډیر ستر شاعر لارد بایرن لور ادا لاولیس چې هغه هم ریاضي پوه وه یو ځای شوله او دوی په ګډه دغه چاره په مخ بیوله. ادا لاولیس د دې ماشین په باره کې وایي چې د دې ماشین وظیفه دا نه ده چې نوي شیان پیدا کړي، مګر هغه څه چې مونږ یې دې ته لارښوونه کولی شو، هغه په ډېره ښه توګه اجرا کوي. ځینې خلک به داسې فکر کوي چې د دغه ماشین اساس په ریاضیاتو باندې ایښودل شوی، په حساب باندې ایښودل شوی دی، نو پرته له حساب به بل کار نشي کولی. مګر دا یوه اشتباه ده. دغه ماشین به نه یوازې دا چې محاسبې وکړی شي، بلکې د سمبولیکو علامو په کارولو باندې به پیچلي عملیات هم ترسره کړی شي.
وبخشی دا اشاره ده الجبری عملیاتو ته،
الجبری عملیاتو ته، سمبولیکو عملیاتو ته، او حتی د نتیجې تر رسیدلې چې دا ماشین به وکړی شي چې معادلې حل کړي او معادلې په لیکل شوی بڼه حل کړي. نو اوس فکر کوم چې دغه ماشین په باره کې تاسو کافی معلومات ترلاسه کړی دي. دغسې ماشینونه نن زموږ د هر یو په جیب کې پراته دي، کمپیوټر ورته وایو، او دا د چارلز بابیج او د ادا لاولیس اختراع وه.
هغه ماشین په هغه وخت کې کامیاب شو؟
په هغه وخت کې دغه ماشین کامیاب نه شو. ځینې ابتدایي بڼې کامیاب شولې چې د همدې په اساس باندې رایل سوسایټي دوی ته د کال 1500 پاونډه پیسې منظوري کړلې چې په دې باندې کار وکړي، او بل اخره پس د دې چې دوی 1000 پاونډه ولګول، بیا هم دوی موافق نه شول چې هغه پیچلې ماشین چې د چارلز بابیج په پلانونو کې و هغه عملي شي. د دې ماشین د سات جوړونې د صنعت نه الهام اخیسته، په ګراړیو باندې، په پیچونو باندې، په څرخونو باندې او په فنرونو باندې د کار کاوه.
او سات منله د خود انسان د ذهن یو عادت دی چې غواړي چاري اسانه کی ځانته، او د چارو د اسانولو یو غهم داده یو طریقه چې موږ غواړو ډیر شي اول کس معلوم کو، اول څوک چې برق جوړ کو، اول څوک چې په پښتو کې لاندې کیسه ولیکله، اول څوک چې په دنیا کې ناول ولیکو. خو کله چې د یو ساحو ته ورزو بیا رات معلومی شي چې دغه اول معلومول سخته کار ده. تر هر اول لمخه هم یو څوک سته، او له هر اول وروسته هم یو څوک سته چې څوک وایي چې د پلانې اول دی، نو بیا به هم چندان غلطه خبره نه وي. د دې چارلز بابیج پیسې کې څه وایست؟ کله چې د کمپیوټر تاریخ لیکل کیږي، د کمپیوټر د اختراع تاریخونه چې لیکل شوی دي، د ته کوم مقام ورکړی دی؟
د خبرې ته به لږ وروسته راشو. دغه کمپیوټر چې چارلز بابیج جی پلانونه جوړ کړل، نقشه یې د دې جوړ کړل، جزئیات یې د دې تشریح کړل. کله چې په 1950 کال کې د انګلستان ځینو پوهانو تصمیم ونیو چې د چارلز بابیج د زیږیدنې 200مه کلیزه ولمانځي، نو دوی د چارلز بابیج پلانونه او هغه تشریحات راواخیستل. د هغه وسایلو په مرسته چې په هماغه وخت کې موجود وو، د په ژوند موجود وو، د هغې نه په استفاده دوی د ماشین جوړ کړ. دغه ماشین 8000 پرزې لري، 15 ټنه وزن لري، 3 متره وګد لري، 2 متره لوړوالی لري، او 15 سانتي متره پیړوالی لري، او کولای شي چې د ریاضي ټول مسائل حل کړي. دغه ماشین نن فعال دی او د لندن په یو موزیم کې ایښودل شوی دی. یعنی چارلز بابیج که چیرې زینو نورو مسائلو د فکر ځانته نه اړولې، د خپل پخ کې هم کولای شول چې دغه ماشین سرته ورسی. متاسفانه سرته ونه رساوه. او د کمپیوټر بنسټ ایښودونکو په دویمه جهانی جګړه کې هغه کسان شول چې کمپیوټر یا د کمپیوټر ته ورته وسایل د جاسوسۍ لپاره استعمالول. هدف دا و چې جرمنیانو یو ډیر قوي شفر جوړ کړی و، او امریکایانو غوښتل چې دغه شفر مات کړي. دغه شفر د ماتولو لپاره یو کمپیوټر غوندې یو شی جوړ کړ، یو ماشین جوړ کړ چې د کولوسوس په نامه و. بیا د جنگ په جریان کې یو بل پو فان نیومن هغه ته وده ورکړله، او فان نیومن نوی مسائل په دې کې مطرح کړل، الکترونیکی مسائل په دې کې مطرح کړل. د چارلز بابیج ماشین یوازې میخانیکی ماشین و، کولوسوس برقی ماشین و، فان نیومن الکترونیکی ماشین جوړ کړ چې په دې کې لومړی کمپیوټر چې واقعا فعال و او کار یې کاوه د انیاک په نامه باندې یادیږي، الکترونیکل نیومریکل انټیګریټر اند کمپیوټر، چې دغه ماشین 8 ټنه وزن درلود، 40 متره وګد و، 90 سانتي متره پیړوا، 3 متره لوړ و، 150 کیلووات برق مصرف و. او داسې به ویل کېدل چې چیرته په نیویارک کې دا ماشین چالان شي، د نیویارک ټول کورونو کې برق قطع کیږي،
دومره برق مصرف
و، دومره برق مصرف و. او بل جالب خبره دا چې دغه ماشین د سړولو لپاره هر ورځ شاوخوا 2 ټنه یخ استعمالیده. استاد خبر ته بیرته لازم چې وسوک لومړی دی. مونږ چې د کمپیوټر په اړه خبرې کوو، د فان نیومن ماشین پا په اول کې راځي. د کمپیوټر تاریخ فنیومند ماشین سره تړل کیږي. د چارلز بابج حادثه د زینو ډیرو خاصو څیړونکو په یاد دي. مګر د چارلز بابج نه مخکې یو بل کس هم و، یو فرانسوي جولا یا ټوکروبدون کې، چې هغه یو ماشین اختراع کړ په چې په اتوماتیک ډول باندې ډیر ټوکرونه جوړول، او د دې د ټوکر کې د شکلونو جوړولو په خاطر یو وسیله اختراع کړه. یو کاغذي قطعه واخیسته، په هغې کې سوري وکړل چې د دغه سوریو په واسطه باندې د اوبدلو د ماشین ستنې په خاص وخت کې خاص ځای ته رسېدلې، او دوی کولای شول چې مربع شکله او مستطیل شکله تصویرونه په یوه ټوکر کې وبدي. نو دغه وسیله چارلز بابج د خپل ماشین د هدایت دپاره وکاروله. یعنی کله چې چارلز بابج خپل ماشین جوړاوه، په هغې کې د دې وسیلې نه استفاده وکړله. او کمپیوټر درې شیانو ته ضرورت لري. یو ډیټا ته ضرورت لري چې ته ورته معلومات ورکړي چې دغه معلومات په اساس باندې یو کار وکړي. بل امر ته ضرورت لري چې ته ورته امر وکړي چې څه کار وکړي، او بل دې ته ضرورت لري چې دغه امر نتیجه یې تا ته ښکاره کړي. نو چارلز بابج د خپل کمپیوټر دپاره د همدغه وسایلو نه استفاده وکړه چې د دنه مخکې د نساجۍ دپاره جوړ شوی و. یعنی د دې خبرو په نتیجه کې داسې ویلی شو چې په علمي او تخنیکی اختراعات او پرمختګونو کې هیڅ داسې پرمختګ نه دی چې هغه دې بې ارزښته ووسی. او یو څوک یو شی د یو خاص مقصد دپاره پیدا کړي، بل څوک د هغه شی دپاره نوي وظایف پیدا کړي، او په همدغه ډول باندې علم پرمختګ کوي. د بابج ماشین مونږ تاسو ته ویل چې 15 ټنه وزن درلوده، انیاک 20 ټنه وزن درلوده، او 15,000 عملیې په یوه ثانیه کې اجرا کولای شولې.
انیاک
د هغې نه وروسته په 1946 کال کې، دا ډېر لنډې مودې خبرې دي، 1946 کې انیاک جوړ شوی دی. په 1946 کې د وایجر 2 په نامه باندې یوه سفینه فضا ته واستول شوه چې د هغې کمپیوټر 48 کیلو بایټه میموري درلودله. 48 کیلو بایټه میموري د اوسنیو تلیفونونو تقریبا زرمه برخه راځي، او په هغې باندې دغه سفینه وتوانېدله چې د شمسي نظام نه ووزي او تر نن پورې عکسونه ځمکې ته راولیږي. نن موږ هر یو په جب کې داسې وسایل لرو چې وزن یې تر 100 ګرامو زیات نه دی، مګر قدرت یې د 1.5 کاله پخوا د ټولو کمپیوټرونو نه هم زیات دی. نو دغه د پرمختګ یو بهیر دی چې یو په بل باندې تکیه کوي او بالاخره یو ځای ته رسیږي. په علم کې هیڅکله داسې نه دی شوي چې څه چې جوړ شوي له یو مخه ړنګ شي او نوی شی منځته راشي. فکر کوم چې د چارلز بابج د ژوند نه که دغه درس واخلو چې په هر لار کې لومړی قدم تر ټولو ستونزمن قدم دی، مګر لومړی قدم د نورو قدمونو لپاره لارې پرانیزي، او دغه لارې په واټونو بدلیږي، او دغه واټونه په لویو لارو بدلیږي،
او دغه لومړی قدم له ځینو جهتونو لومړی قدم وي او له ځینو جهتونو لومړی قدم نه وي،
د ډیرو نورو قدمونو نتیجه وي. فکر کوم که موږ د بابج د ژوند نه دغه درس واخلو نو دا به یو ډیر مناسب